نږدې 104 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې دا عواید د وړم کال په نسبت 10% زیات دي. آیا د افغانستان څخه هم دومره مالیات په یو کال کې راټولېدای شوي؟ د مالیاتو د صنعت راټولولو پروسه څنګه وي؟ څنګه دا تحلیل او تجزیه کیږي؟ د دې بودیجې د لګښت په هکله ولې وضاحت نشته؟ او پروژه کې د افغانانو اقتصادي وضعیت سکل روژه د افغانانو لپاره څه ډول روژه ده؟ په داسې حال کې چې د هیواد اقتصادي وضعیت خورا کمزورې شوی دی، خلک د څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ په دې مبارکه میاشت کې په امریکا او نور اسلامي هیوادونو کې خیریه بنسټونه څه کولی شي؟ څه تر اوسه پورې کړي دي؟ سلامونه، د امریکا غږ اتصال پروګرام ته خلا خلاص زه ګالیا رڼا نورستانۍ ماهره ده. د پروګرام تر پایه راسره مل پاتې شئ. د فرانسوي افغان عکاس مرتضی بهبودی میرمنې الکساندرا مستوجا له طالبانو غوښتي دي چې د روژې په میاشت کې د هغه له زندانه خوشې کړي. میرمن مستوجا د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې روژه د بخښنې او مهربانۍ میاشت ده، خو په دې میاشت کې میړه مرتضی بهبودی لا هم د طالبانو په زندان کې دی. هغې زیاته کړې ده چې مرتضی بهبودی د یوه مسؤول خبریال په توګه هڅه کړې ده چې د افغانستان د وضعیت په حق خکولو کې ګټور رول ولوبوي. مستوجه هیله څرګنده کړې ده چې طالبان به د دې مبارکه میاشت کې د هغه د ژوند ملګری خوشی کړي. د بي سرحد خبريالانو د راپور له مخې مرتضی بهبودی د جنوري 9 رئیس په کابل کې د طالبانو لخوا توقیف شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اورګاډي د ادارې چارواکي وایي چې یو بهرنی کمپنۍ د افغانستان له لارې د اورګاډي د پټلۍ د پروژې د امکاناتو د څېړلو لپاره ټاکلې چې له ازبکستان نه بعد افغانستان له لارې له پاکستان سره ونښلوي. خو د افغانستان د اورګاډي ادارې یو چارواکي عبدالباري صدیقي نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه شرکت د ټاکلو په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د افغانستان د عالی لیسو خزینه فارغانو ته آنلاین سنفونه پیلوي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون په ټویټر لیکلي دي چې په خوښۍ سره اعلان کوو چې افغان امریکایي پوهنتون به د 2023 کال د جون په میاشت کې د خزینه عالی لیسې فارغینو لپاره د سمر آنلاین ټیک او ډیزاین بوت کمپ په نوم پروګرام پیل کړي. دا پروګرام د لیسې فارغو خزینه زده کوونکو سره د مرستې لپاره ډیزاین شوی دی چې د پوهنتون لپاره د آمادگی په موخه طرح شوه دی. د دې پروګرام لپاره انټرنیټي سہولتونه هم په نظر کې نیول شوې دي. د دې سربیره زده کوونکو ته د مایکروسافت ورډ، مایکروسافت اکسل، ریاضي، ویب ډیزاین، ګرافیک ډیزاین او انګلیسي زده کړې هم ورکول کیږي. طالبان وی تیر 1401 مالی کال کې نږدې 104 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د مالی وزارت وی چې د نړۍ د بندیزونو سره سره فوق العاده پرمختګ کړی دی. د طالبانو د ګمرکات عمومي رئیس هم پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې دا عواید د تیر کال په نسبت 10% زیات دي. د راپورونو له مخې طالبانو په تیر یوه کال کې د څه باندې 120 میلیارد افغانیو په ارزښت صادرات درلودل او برعکس نږدې 600 میلیارد افغانۍ سوداګري ستوکي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته وارد شوي. د همدې موضوع په هکله د پروګرام د ملما سره خبرې کوم. په خوانی چارواکی او اقتصاد پو حمیدالله فاروقی صاحب دا شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې راسره مل شوی دی. فاروقی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. د مالی وزارت لکه څنګه چې استاسو په خبرونو کې هم واورېده چې وایي د نړۍ د بندیزونو سره سره فوق العاده پرمختګ کړی د مالیاتو راټولولو په برخه کې. البته د دې عوامل څه دي ستاسو له نظره؟
دغه ملن نورستاني خوري اول خجاله راکې تاسو ته تاسو درنه همکارانو ته او معززو اوریدونکو او هیدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې مننه او تاسو لپاره خبر زووار. یخن په د دې اعلان په شکل یا د یو خبر په شکل واقعا قابل د تعجب دی ټول افغانانو ته او ټول دنیا ته چې دا څنګه وشو چې دا حالات کې متاسفانه نیمایي نفوس افغانستان چې خوندې دي لکار او د تولید د ساحې نه وتلې دي متاسفانه د تولید نور هغه ساحات چې د بینلمللي همکارۍ په نتیجه کې د 14 کال نه مخکې افغانستان کې د سرمایه‌کاري کې دا هغه متاسفانه اوس نشته، او په عین حال کې نور هغه اقتصادي تعاملات چې د سرمایه‌کارانو او خصوصي پانګوالو لخوا په افغانستان کې کېږي هغه محدود شوی یا ډیر کم شوی، او بینلمللي پروژې چې تقریبا بودو دی وزر یو نیم زور پروژی چی پر افغانستان که به حال دیکلی که دو کیو دی انکشافی بود جو للاری اگر طول پر تپ دره دلی او دی خلق آوائید دی مختلف رسانه للاری او دل کیگی او دی محققین و او دی رسانو طول تحقیقات هم دا خیلی چی افغانستان که دی افغانستان دی خلق و اقتصادی وضعیت ورځ په ورځ خراب دي، دوه حالت روان دی او د خلکو د عوایدو کچه دومره نشته چې هغو قابلیت دې پیدا کړي چې مالیات پرې کړي. نو سربېره په همدغه سي یو رقم چې د مخکې کال په پرتله حدود 10% افزایش په عوایدو کې دا قابل د تعجب دی او قابل د دې چې سوالونه پیدا شي.
بله، ستاسو د خبرو په دوام فاروقي صاحب چې په دې حکله هم اوس پوښتنه شته چې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت په کتو دغه شمیر عاید چې دوی وي ترلاسه کړي دي، د دوی د دغه عایداتو راټولولو په برخه کې هم پوښتنه شته، هغه شمیر چې د عایداتو په حکله وس طالبان ورکوي څه فکر کوي چې څومره دقیق ني؟ آیا دا تر ډیره د قانونو صادراتي څه فکر کوي چې آیا افغانستان څخه هم دومره مالیات په یو کال کې راټولیدای شوي؟
په یقین سره تاسو ته معلوم ده چې بودجه یا د پبلک بجټ یا د عامه بودجه پیسې یو هغه سند چې د دیموکراتیکو دولتو او د منتخبو دولتو له لارې اشاعه کیږي، هغه د دې لپاره چې د ولسم نمائندګانو تایید اخلي او په کې هغه شفافیت تضمین کیږي، نو دا حیثیت یو قانون پیدا کوي. په دې خاطر هغه باندې ریسرچ او تحقیق او ټول هغه نظارتي مراحل چې تکمیلیږي نو یو په ارقامو په اعدادو باندې ډېر شک تردید پیدا کوي. مګر په دغه حالاتو کې چې څلور کسه کارمندان د حکومت راځي او رقم شاعقي خامخا دا قبل پرسش ده او فکر کوم چې دا باید وضاحت ورکړل شي. متاسفانه دا تر دا اوسه پورې نشته، او په هغه ارقامو کې چې موږ ولیدل د وزارت مالی د طالبان د ادارې چې انتشار شو هغه دا وایي چې یو قسمت د دې تقریبا په حدود 40% د دې عواید د موږ معادل صادرات دي، مخصوصا د سکرو د صادراتو او نورو هغه چیګو او د موږ د مدني ذخایرو او نور عواید ټول هغه مستقیم او غیر مستقیم مالیات دي چې څه د ګمرکات لارې او څه د خلکو د فعالیتونو او اقتصادي فعالیتونو چې دوی په ښار او په وطن کې کوي، نو دغه نه دا اشاره شوی تحصیل شوی. بله، پالیسی کې چې قانون حاکم نه وي، قانونمندي موجود نه وي، خامخا د عوایدو تحصیل د عوایدو حصول له چالشو او مشکلات سره مواجه دي. لکه چې متاسفانه مخکې له 14 کال نه دا د جنګو په خاطر او د بې نظمیانو په خاطر او د قانون د نه پلي کېدو او د قانون د نه حاکمیت په نتیجه کې اکثرا د جمهوریت په دوره کې د عوایدو تامین او د عوایدو حصول د ډیرو چالشو او ننګونو سره مواجه وو، مخصوصا په دغه اخرو کالو کې چې جنګونه شدت نیولې وو او د دوه پروسس په حال د انکشاف کې وو، او د دولت حاکمیت په هغه عوایدو سرچینو کې متاسفانه محدود شوی وو، کچه د عواید راټیټ شوی وو. په عین حال کې موجودیت دغه فساد چې دغه نه څوک انکارېدای نه شي دا عامل وو. مگر پدی حد باندې داخله قابل سوال دی.
فاروقی صاحب، تاسو په تیر حکومت کې هم وی او د اقتصاد په برخه کې هم په هلري وستاسو د اصول او د قواعد او د قانون خبره مهم وکړه. یو پوښتنه چې پیدا کیږي هغه دا ده چې د مالیات او د سند راټولولو پروسه څنګه وي، څنګه دا تحلیل او تجزیه کیږي؟ وستاسو که څه هم په خپل خبرو کې یو څه اشاره ورته وکړه چې په دې برخه کې په تیر حکومت کې هم ستونزې وي، خو دغه پروسه څنګه دا ترسره کیږي او د طالبانو په حکومت کې څومره دې ته ظرفیت شته چې دغه د مالیات او سند دوی راټول کی، تحلیل کی، تجزیه کی؟ څومره په دغه داسې کوي چې صداقت شته دغه ارقام په وړاندې کولو کې؟
خپل دا پبلک بجټ یا د عامه بودجې تعریف دا دی چې هغه د یو سند دی چې د دې سند په وسیله باندې دولتونه یا حکومتونه حاکمیتونه دوی د خپل هغه اهداف د هغو واقعیتونو په اساس باندې تنظیمی شي د هغو په پلي کېدو کې دوی توان ولري، مخصوصا د مالی مسایلو او د خلکو د رفاه په خاطر، د اقتصادي رغونې په خاطر. نو په دې کې اساسي اصل شفافیت دی، چې هغه شفافیت باید په نظر کې ونیول شي او دا واقعیتونه دي هغه منابع دي او باید موجود وي. چې دا به یو پیچلی مبحث دی، چې فکر کوم چې په اوسنیو حالاتو کې چې طالبان یو تعداد زیاد خپل د دولت اداري کارمندان مخصوصا هغه متخصصین چې له سره د افغانستان له پخوانی حکومت سره د جمهوریت په دوره کې د مالي اداره کې او په نورو مالیاتي اداراتو کې دوی تجارب پیدا کړل، هغه قوانینو د هغه اصول او دغه سیستمو پر اساس باندې، چې هغه هم پیچلی سیستمونه دي چې د هغې په اساس باندې اوایب تحصیلېده، دې لپاره چې عدالت پلی شي، دې لپاره چې خلکو د هوساینې لپاره زمینې برابرې شي، او په عین حال کې دغه اوایب له کومو منابعو نه، د مستقیمو مالیاتو نه یا غیر مستقیمو مالیاتو نه، کوم یو ډېر کمتر ضرر لري یا مشکل خلقی یا د خلکو د هوساینې لپاره چالش نه ګرځي. په دې خاطر دا ډېر یو اساسي بحث دی چې هغه متخصصینو ته ضرورت لري. حتی د موږ په محاسباتو د متخصصینو لپاره هم ضرورت وشي د افغانستان په بیمار
فاروق صاحب یو ورسته پختنه هم لرم، کلاندې راته ځواب کی چې کله چې د دې عایدات او یاد مالیات راټولولو خبره پورته کیږي، بیا د مصرف په حق لای هم پختنه راپورته کیږي، د دې بودیجې مصرف په حق لولې وضاحت نشته. تر اوسه طالبان نه دی ویلي چې د دې بودیجې څه خدماتي قوا او تعلیم برخه کې څومره مصرفلی. څه فکر کوي چې ولی دوی خپل لمریتوبونه نه دی واضح کړی؟ د اقل ولسته
دا د دیموکراتیکو او د ملي دولتونو مسؤلیت دی چې دغه سند چې یو ملي سند دی، دا باید شعاشي، دا باید د خلکو ډیبیټ، د خلکو مناقشې ته، د خلکو مناظرې ته او د خلکو د قناعت لپاره باید خلکو ته وړاندې شي. مخصوصا په هغه کې هم باید هغه ملي منابع چې هغه په دیموکراتیکو نظامو کې پرمانونه دي، چې باید هغه په غور وکړي، بیا رسنیو چې هغه تحقیق ژورنالیزم دی، ژورنالیستان دی، باید په باندې تحقیق وکړي. په عین حال کې د متخصصینو او د چارواکو نظریات باید په هغه کې منعکس شي، او د دې لپاره چې بجټ دا خپل د اقتصادي رغونې لپاره، د اقتصادي انکشاف لپاره دا یو اساسي اصل دی. په جامعه کې خپل بجټ ډیر مهم نه دی چې څومره کم دی یا زیاته، اساسي اصل دا دی چې دا بجټ څومره کولای شي چې یو جی ډی پی یا تولید ناخالص ملي هغه اوچتوي شي او هغه ته انکشاف او وده ورکوي شي. نو په دې خاطر دغه منابع چې وسلو د بجټ له لارې حصول کیږي، دغه مصارف تر هغه ډیره عمده ده، دا مصارف باید په شکل سره مصرف شي چې بیرته باعث تخلیق د عاید وګرځي، یعنی هغه توزیع د مجدد عاید چې موږ په اقتصادي ادبیاتو کې ورته وایو، دا باید په جدیت سره او په معقولیت سره باید محاسبه شي، او هغه شکل سره دا وویل شي چې دا بیرته د خلکو د رفاه او د هیواد د رغونې ادین شخص باربای وسیله وګرځي.
ډیره مننه کوم په خوانی چارواکي او اقتصاد پوه حمید الله فاروقی صاحب، تاسو د وخت نه چې څل پروګرام تم ورکړو کور مو ودان.
تاسو نه مننه کوم.
استاسو خمنانه کوم چې تاسو په دې څل خبرونه سره است. د تیرو کلونو په شان سکال هم د روژې په میاشت کې امریکا کې میشت افغانان په جمعتون او اسلامي مرکزونو کې په عبادتونو مصروف دي. دوی د دې میاشتې په اوږدو کې د نورو مسلمانانو سره مرسته هم کوي. نور حال د متی الله عبد پراپور کې ګورو.
الت درنو جمعه ته خلک درو جمعه د پر روان دي، او د جمعه افغان مؤذن قاری طيب فرغي د ما خام اذان کوي. دا اذان پس جمعه ته راغلي خلک په خرمه روژه ماتي او بیا د ما خام مونږ کوي. د جمعه افغان رضاکار غړي محمد شعیب صدیقی د نورو قومونو د مسلمان رضاکارانو سره په شریکه د روژې ته د پاره د خړو ترتیبات دي. د وای چې سکهال د کورونا د وبا د ختمېدو نه پس دوی په لومړي ځل د جمعه د نن خلکو ته خواړه برابرې.
جمعه دي جمعه کې کوي په لږ بوکس زاري څنګه ګوري تاسو هر څه تیار ته تفروته د سره نور هم کومه مشته دي د فلونه مشته دي شربت هم مشته دي هر څه برابر دي. نو وی خپل زړه چې دلته راځي نو سره کینی خپل ګاډي کې کینی خوري یا ځان سره موږ نه پس ذکر ته خپل فام سره خوري.
د روژه ماتی نه پس خلک د تراو مونږ کوي چې د سړی سره سره خزه هم د جمعه ترزی. یاسمین زرګرپور د نورو رضاکارو خزو سره په دغه جمعات کې د عبادت سره سره د نورو خدمت هم ځان وقف کړی دی.
For example, I've been coming to the masjid.
زدی جمعه ته راځم نو ډېر د آرامۍ احساس کوم چې خپل ملګرو سره په شریکه عبادت کوم او د خپل مسلمانو خويندو خدمت هم کوم.
Seeing some of my family members.
بل خو د شمالي امریکا د مسلمانانو د ټولنې خیره څنګه اکنا ریلیف د روژې په میاشت کې مسلمانانو او په ځانګړي توګه نو راغل افغانانو لپاره د روژه ماتي د ضرورت د شیانو د ویش پروګرام جوړ کړی دی چې تر اوسه پورې ډېر خلکو ته ګټه رسیدلې ده. د ټولنې افغان رضاکاران د روژې په میاشت کې شپه ورځ لګیا دي او مستحق خلکو ته دغه مرسته رسوي.
اکنا ریلیف سکال پلان لري سي ورجینیا کې 2500 افغان نوې راغلي افغان مهاجرینو ته او امریکا کې پټول امریکا کې 5500 نوې راغلي افغان مهاجرینو ته د رمضان پکیج سکوم د رمضان د پر افطار د پر او بل خاص او سحری د پر سره پښمنه د پر سکوم د غذایی توکي دي هغه ورته ورسي.
در جریان رمضان در هفته دو بار توزیع داریم، هفته دو بار توزیع تا آخر رمضان
د روژې په میاشت کې د امریکا په جماعتونو او اسلامي مرکزونو کې د دې میاشتې د پیل نه تر اخره پورې مسلمانانو لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړیږي او افغانان پکې فعاله برخه اخلي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، مناسس، ورجینیا.
د همدې مسلې په حقله د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم. سوداګر راجی صاحب په بیت الله صدرخیل او په ویرجینیا کې د جمعات او مدرسې مهتمم شیخ سمیع الله صفای صاحب پروګرام ته په خیر راغلی او ستړي مشي. صفای صاحب که مهرباني وکړي په ویرجینیا کې د مسلمانانو ټولنو سره د خپل مرستو په حقله راته لږ معلومات راکړي. سکال خورا ډیر مسلمانان له افغانستان څخه هم راغلي، دا څومره ستاسو د مرستو راټولول په برخه کې اغیزه کړي؟
دروجی په حق باندھے وا چھ دل تک مرکزوں او یا دینی سنچرونو کی کم قسم مساعدات یا حکومتوں یا دروجہ دار ہوتا تقدیمی رمضان میاش کی پہر یو مسجد کی افطار تحیہ کی گی روزہ دار ہوتا چی پدر کے ہم نارینہ او ہم زنانہ او ہم فاملونا د مختلفو قومونو د مختلفو مملکتونو د مختلفو رنګونو د مختلفو ژبو خلک همدغه پکې یو دلچسپه شی دی چې ټول په یو دسترخوان باندې راجمعي او هماغه د مرکز د طرف نه په خپله باندې دغه کم یو منګزاره چې دی د روجې د افطار د پاره په خپلو حکومتونو باندې دغه افطار امنګ د یو رستورانت سره مثال خبره کوو او هغه دوی تیار امن تر او هغه د سفتیږي د روزه دار لپاره، یعنی عمل ته په مسجد او په مرکز.
بله صدرخیل صاحب، سکال روژه په افغانستان کې څه ډول ده؟ د خلکو د وضعیت څخه تاسو خبر یا سکال چې لوږه خورا ډېر شوې ده، اقتصاد د خلکو بیخي کمزورې ده، ستاسو مرستې څومره د خلکو سره شوې دي تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رانا جان اول تاسو ته او تاسو همکارانو ته او تاسو د تلویزیون د لارې ټولو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم
السلام. عادتونه عبادتونه مو قبول شه. په افغانستان کې دا سکه روژه ډیره سخته روژه ده او تاسو پیږئ چې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده او کار نه لري، روزګار نه لري، وضعیت ډیر له پخوانه خراب ده. نو موږ تاجران چې کوم په افغانستان کې اوس په حال فعال دي او کار کوي، موږ د خپل وسه پوری بعضي پروګرامونه شروع کړی دي چې هغه په بعضو ولایتو کې لکه کندهار، کندوز، بغلان دغه څو ولایتو کې ځخ خپل پروګرامونه می شروع کړی دي. هغه پروګرام دا ده چې فقط هغه روژه ماته ده چې وچه ډوډۍ وي او خرما وي او مثلا یو جوس وي. دا 1500 فامیلو ته په هر ولایت کې هر مازما د روژه ماتی نه مخکې موږ توضیح کوو. په همدغه شکل باندې نورو تاجرانو هم په خپل وس او مقدار د ولایتونو سره تقسیم شوی دی. په افغانستان کې په څلور دیرش ولایت دي، بیا ولسوالۍ دي او بیا کلی دي، نو دغه سې ټولو تور کړی شوی دي، خو دا کفایت نه کوي. ما په نظر د افغانستان نفوس تقریبا څلوېښت میلیونه کم و زیات نفوس لري، او د دې دپاره به نو څومره به یو فامیل یو تاجر به 1500 یا 2000 فامیلو ته ورکړي. دا خو په دې باندې دا د حل لارم نه ده، او خو بیا هم یو څه دي. او اوس له هغه ورځې نه چې دغه د ښځو کار یې لا بند کړی ده په بعض موسو کې د سرپرست حکومت، دغه نور مشکلات پیدا کړي دي چې بعضو موسسو هغه چې خیری موسو چې کومک کوه هغه حکومتونه کم کړي دي، لا بند کړي دي.
بله، ستاسو د خبرو په دوام صدرخیل صاحب چې دقیقاً چې د امرستي د افغانستان تقریبا په میلیونونه خلک چې دوی د لوګي سره مخ دي کفایت نه کوي، خو دغه میاشت د روژې مبارک میاشت د خیر او خیرات میاشت ګڼل کیږي، نو هغه شتمن افغانان چې د افغانستان نه بهر دي دوی که د افغانانو لاسنیوي وکړي حداقل باندې دې شو راځي کې دا به یو څه د دې د سوز څخه راکم کړي. صافي صاحب تاسو د رستورانت ولول بهیر څنګه دی؟ په دې حق لکه معلومات راکړي چې نظارت د دې مرستو څنګه کیږي، څومره مسلمانان د دې سیستم څخه ګټه پورته کوي؟
د پران بیا موږ چې تخنیکی ستونزې چې کومه چې شته ده، د ساسي سوال د سرکار شو چې د امریکا د طرف نه یا د مرکزونو د طرف نه چې کوم یو مساعدات
د همدی مرستونه چې تاسو یې د روژې په مبارکه میاشت کې ټولوي، خلک د دې نه څنګه استفاده کوي؟ د همدې سیستم نه، د مرستو رسولو د سیستم نه څومره دوی ګټه پورته کوي؟
دلته مطلب مختلف مرکزونه په مختلفو طریقو سره خپل مساعدات او کومکونه افغانستان د پاره راجمع کوي. یو د لارو څخه چې دی وته فنډ ریزنګ وی، یعنی یو مخصوصه شپه ته انکی په مرکز کې تر څو پورې کې خلکو ته هم اعلانونه او خبر کې چې د افغانستان د اقتصادي کړکیچ او یا دغه کوم یو بحران او تکلیف چې روان دی د اقتصادي، چې دوی سره څرنګه لاسنیوی وشي، نو په مسجدونو کې دوی اوازونه کوي، او یو وخت ته نه یو شپه کې یو خاص عالم راوځي چې د خلک تشویق کړي چې دغه د رنګبانانو سره کومک او یا خصوصا دغه د روډي په میاشت کې کومک کول دغه څومره اجر او ثواب لري. نو هر یو سړی د خپل اقتصادي د اوضاع مطابق چې څومره سړی وسه کېږي نو یو څه سهم اخلي، او تقریبا مسجد کې په یو خاص شپه او یو ورځ کې د افغانستان دپاره یو څه کومک راوړي. اگر چې دغه د لیکلو ستونزې دغه بل ستونزه ده، بعض وخت کې کوشش کوي چې سړی دغه په قانوني طور سره ولیږي، متاسفانه هغه یو بله ستونزه ده چې په اسانۍ سره رسیدګي افغانستان ته اسانه ده.
بله، دغه د دوه مرستو در سوالو او په نظارت باندې هم صفای سي پختنه شته چې دغه مرستي کله چې خلک په جماعتونو کې ټولوي نقدي مرستي، البته دا څنګه نظارت کیږي او بیا دا تاسو څنګه تر خلکو پورې دننه په افغانستان کې رسوي؟ دغه سیستم باندې څه ډول نظارت وي؟
زه په یوه نشم چې سوالم د ما نه وکړ او کنه متاسفانه زه
به ته تاسو او ګرځم خدای دې وکړي چې بیا تاسو زما غږ واوري. صدر خیل صاحب، یو خو د بې وزلو سره د نړیوالو بشري مرستې وي، او یو هم محلي او یا د سوداګرو مرسته، د شتمنو خلکو مرسته د بې وزلو سره، دغه محلي سیستم څومره د خلکو ستونزې هوارولی شي، مخصوصا د روژې په میاشت کې؟
اول خو تا چې د ملمنه پښتنه وکړه د دې کوم شوانان په خارج کې اوسي، زه به دغه جواب درکم. دغه مرستې ډېر فائدې کوي او ډېر کومک کوي د غریب خلکو د افغانستان سره، خاص په وجه کې هغه افغانان چې په خارج کې په شمول د امریکا په اروپا لا په نور ملکونو کې ژوند کوي. دغه د ټولو نه د ما خواهش دا چې خپل وطن او خپل خلک مې روي، او دوی ته سره کومک پام دی بزرګ او بدی مبارک میاشت. او نور د تا سوال کو جواب کی چې دغه کومک ډیر زیات دا دلته سیستمونه په داخل د افغانستان کې خې جوړ دي، کدی وکړی شي او تر افغانستان را ورسی په داخل کې یعنی توزیع مشکل نشته او نکم بدی کې حکومت مداخله کوي او هر څوک به د افغانستان د لپاره خلاص چې هر څوک له بهر نه کومک وکړي که افغانان وي او که خارجیان وي او که هر څوک وي نو زه فکر کوم په داخل کې هغه مستحق خلکو ته رسیږي دوی په دې کې مداخله نه کوي چې دوی چیرته وړي او چا دې ورکوي او کومک هم کوي سرپرست حکومت په دې کې هغه په دې خبر ده دنیا ټوله په دې خبر ده چې د افغانستان ډېر د خلکو خراب ده یعنی موږ او تاسې په دسترخوانو باندې په لس رقمه یا پنځه رقمه خوراک راته پروت وي هلته په افغانستان کې خلک صرف په وچه ډوډۍ پسې ګرځي او وچه ډوډۍ او یا اوبه چې وي په دې باندې ما روژه ماتیږي او په شمی مې پکېږي په دې کې موږ د ما خواهش کوله له ټولو افغانانو نه له هغه خارجیانو نه که به څوک غواړي چې افغانستان سره کومک وکړي همدغه یې وخت ده او همدغه یې میاشت ده
بله صدرخیل صاحب یو ورسته پوښتنه غواړم چې هم تاسو سره مطرح کړم زه فکر کوم چې د غږ پاوریدلو کې صفای صاحب ستونزه لري زه به دا پوښتنه هم له تاسو څخه مطرح کړم چې هغه د نړیوالو مرستې د افغانستان سره دي نړیوال د طالبانو د سیاستونو له کبله خپلې مستقیمې مرستې کمې کړې دي دا څومره د خلکو پر وضعیت دننه په افغانستان کې اغیزه کړی
اغیز ډیر زیات کړی دا یو په مرستو باندې ما اغیز کړی د افغانستان بیخی د دنیا نه یوازې پاتې او موږ دا نه غواړو چې افغانستان د دنیا نه یوازې پاتې شي او دنیا د یو کلی مثال لري دی او دا ځای به ټول ژوند په ګډه ورسره وکړو دغه مشکل د موږ خواهش دی افغانستان د سرپرست او د نوي حکومت نه دا چې باید دا مشکل د نړیوالو سره حل کی او افغانستان خلک له دغه احتیاجي مفاجینه ټولاره یو یګانه لار ادا د شمول د دنیا سره باید روابط خو چې دنیا د موږ سره هم مرسته وکړي هم له دنیا سره د موږ تګ او تګ جوړ شي او د موږ دغه ټول مشکلات حل شي مشکلات کې اقتصادي مشکل ده کدي موږ د ایجوکیشن مشکل ده کدي مکتبو ده کدي پانتونو ده کدي کزینه او د کار مسله دا به ټول حل شي مونږ دا وړو چې څنګه په اسلامي چوکاټ کې چې د نورو دنیا لکه امارات عربی متحده شو یا سعودي شو یا ګوانی ملکونو شو څنګه په اسلامي چوکاټ کې خزو اته د تحصیل زمينه برابر کړې ده د کار زمينه برابر کړې ده په مغه شرایطو کې ورته برابرې کې ولو دنیا سره د روابط فکې چې څو دغه مشکلات مونږ حل شي نړیوال به خیری بنسټونه دي ک کله افغانستان سره انټرنیشنل کمیونټي په واکه په مکه اوس به بیا هم کوي ان شاء الله دا مشکل به ټول حل شي
سوداګر حجی عبید الله صدر خیل او په ورجینیا کې د جمعات او مدرسې مهتمم شیخ سمی الله صفای صاحب ستاسو د وخت او وضاحت نه او د خبرونه نړۍ مننه کوم کور مو ودان د دې قدم لیدونکو په همدې ځای د سال پروګرام هم پای ته رسیدي ستاسو ملاتړ څخه مننه کوم خیر چاره ولرئ